ډیره زیاته مننه.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا جی ریڈیو دے
ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا ڈی ریڈیو دے نن د خالی ورځ کال 2020 د دسمبر د میاشتې 15 نیټه ده. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سیاسي مخالف پاټو په احتجاجونو سخت نیوکه کړې او ویلي هغه به استعفا ورکړي خو خپل سیاسي مخالفینو ته به کرپشن ونه بخښي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني او د ملي پخلاینې شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله یو ځل بیا په طالبانو غږ کړی چې نور جنگ پرېږدي او په مکمله توګه باندې دزبندې ته راضي شي. پاکستان کې په تیر یو شواروز کې د کورونا وایرس ثلاثه څلور سلويخ کسان مړ شوي. اخوا په ټوله دنیا کې د کورونا وایرس ثلاثه د مړو شمېره 15 لکه او 19 زره نه سیوا شوې ده. او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سیاسي مخالف پاټو په احتجاجونو سخت نیوکه کړې او ویلي هغه به استعفا ورکړي خو خپل سیاسي مخالفینو ته به کرپشن ونه بخښي. د پاکستان یو شخصي ټلویزیون سره په خپل مرکه کې وزیر اعظم عمران خان ویلي مخالف ګوندونه احتجاجونه د ولس لپاره نه بلکې د خپل وبهنو پټولو په غرض د روغې جوړې لپاره کوي. نوموړي ویلي هغه به د اپوزیشن ګوندونو په دباو کې رانشي. د حکومت مخالف ګوندونو اتحاد په ګوجرانواله، کراچۍ، کوټه او ملتان کې د احتجاجي جلسو کول وروسته په 10 دسمبر د پنجاب سرحد لاهور کې د حکومت خلاف د یو بلوي جلسې اعلان کړی. د اپوزیشن پارټو د اتحاد مشر مولانا فضل الرحمن وای د هغوی احتجاجي تحریک به تر هغه پورې روان وي تر څو یې چې د حکومت تخته نسکوره کړې نه وي. اپوزیشن ګوندونه تور لګوي چې د ملک پوځ او استخباراتي ادارو په تیرو عمومي انتخاباتو کې ترغلي کړې او د عمران خان حکومت یې په واک کې راوستي خو پوځ او حکومت دغه تورونه ردوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني او د ملي پخلاینې د شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله یو ځل بیا په طالبانو غږ کړی چې نور جنگ پرېږدي او په مکمله توګه باندې دزبندې ته راضي شي. کابل کې په صدارتي ماڼۍ ارګ کې د افغانستان د ملي پخلاینې د رهبری شورا اولنۍ غونډې ته په خپله وینا کې ولسمشر اشرف غني ویلي په دوحه کې روانې د سولې خپلمنځي خبرې دویم پړاو ته رسیدلې او اوس په دې پړاو کې زیاتو مشورو ته ضرورت دی. نوموړي په ټولو افغان پاو باندې غږ وکړو چې طالبانو سره د سولې د خبرو په لړ کې ټول باید یو بل سره همکاري وکړي او د طالبانو نه غوښتنه وکړه چې نور جنگ پرېږدي او دزبندۍ ته غاړه کېږدي ځکه چې د نوموړي په وینا سوله د هر افغان اورنۍ غوښتنه ده. په دغه غونډه کې د ولسمشر اشرف غني او عبدالله عبدالله ترڅنګ پخوانی ولسمشر حامد کرزی، عبدالرب رسول سیاف، یونس قانونی او یو شمېر نور مهم سیاسي مشران هم برخه اخلي. پاکستان کې په تیر یو شواروز کې د کورونا وایرس ثلاثه څلور سلويخ کسان مړ شوي او 3019 نور کسان په کورونا وایرس اخته شوي دي. د پاکستان د سرکاري شمېرې تر مخه په کورونا وایرس اخته 2047 او یو سلويخ ناروغان د ژوند له خطرې سره مخ دي. د سرکاري شمېرې تر مخه په ملک کې د کورونا وایرس ثلاثه د مړو ټول شمېره 8000 او 3000 ته رسیدلې ده او څلور لکه 10000 نه زیات کسان د دې نه متاثر شوي دي. پاکستان کې ډاکټران وای د کورونا وایرس نه متاثر شوي ډیر ناروغان په دغه حکومتي شمېره کې نه دي شمېرل شوي او د دې له وجې د کورونا وایرس نه متاثر شوو خلکو شمېره به د دې نه هم ډیره زیاته وي. اخوا په ټوله دنیا کې د کورونا وایرس ثلاثه د مړو شمېره 15 لکه 19 زره او 8000 نه سیوا شوي او 15 میلیونه نه هلکه او 15 زره خلک د دې نه متاثر شوي دي. امریکای جان هاپکینز یونیورسيټي د شمیرې تر مخه په امریکا کې د کورونا وایرس ثلاثه تر اوسه پورې 2 لکه او یو کم 8000 ناروغان مړ شوي دي او 14 میلیونه 3 لکه او یو 8000 خلک د دې نه ناروغه شوي دي. په امریکا کې 13 ورځ پر ریکارډ کچه باندې د کورونا وایرس نه 2 لکه او 8000 خلک متاثر شوي دي. د پاکستان سپریم کورټ قاضي جسټس قاضي فایز عیسا د سپریم کورټ نه درخواست کړي چې د هغه خلاف صدارتي ریفرنس په مقدمه کې د سپریم کورټ ورکړې فیصله خلاف د بیا کتنې درخواست اوریدنه دی په ټلویزیون نیخ پنیغه واوریدې شي او تور یې لګولې چې د وزیر اعظم عمران خان نږدې مرستیالان په بهر ملکونو کې جایدادونه لري. سپریم کورټ به د جسټس قاضي فایز عیسا خلاف صدارتي ریفرنس په حق لا د سپریم کورټ فیصلې ته د بیا کتنې درخواستونو اوریدنه راتلونکي نهه ورځې نه شروع کوي. سږ کال د جون په میاشت کې لس کسیزه بنچ د ملک صدر عارف علوی لخوا لندن کې د پټ جایدادونو لرلو په تور د فایز عیسا خلاف مقدمه غیر قانوني ګرځولې وه. ورسره عدالت د محصولاتو مرکزي ادارې ایف بی آر ته د فایز عیسا د میرمن او زامنو په بهر ملکونو کې د جایدادونو د مالی سرچینو پلټنو حکم هم کړی و. قاضي فایز عیسا د بیا کتنې درخواست کې په پخواني پوځي بیان او د پاک چین اقتصادي منصوبې یا سی پیک اتارټي مشر ریټایرډ لیفټیننټ جنرال عاصم سلیم باجوا په ګډون د وزیر اعظم عمران خان په کابینه کې شامل وزیران او سلاکارانو باندې په بهر ملکونو کې د پټ جایدادونو لرلو تورونه لګولې دي او د عدالت نه درخواست کړې چې دغه پټ جایدادونو د پلټنو حکم دی ورکړي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه اوري را سره ملګری اوسېږي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي هغه ته کله خپلې سوکې تیر دل ورپغاړه سونو له سوکې به تیر سي خو په غبن او مارا داړ کې ککړ خپل سیاسي مخالفین به ونه بخشي. د پاکستان یو شخصي ټلویزیون سره خپل تازه مرکه کې وزیر اعظم عمران خان د مخالفو سیاسي ګوندونو د ائتلاف په روان احتجاجونو سخت نیوکه کړې او ویلي دي چې دا مخالف ګوندونه د احتجاج د ولس لپاره نه بلکې د خپل وهنو پټولو په غرض د روغې جوړې لپاره کوي. نور تفصيلات رحمان بنیری درته په ریپورت کې وړاندې کړي.
د حکومت مخالفو ګوندونو ائتلاف په ګوجراوالا، کراچۍ، کوټه او ملتان کې د احتجاجي جلسو کولو وروسته په 13 دسمبر د پنجاب سرخار لاهور کې د حکومت په ضد د وستر جلسې را جوړولو اعلان کړی دی او دغه ائتلاف مشر مولانا فضل الرحمن وای د هغوی احتجاجي تحریک به تر هغې دوام وکړي چې تر څو یې د حکومت تخته نسکوره کړې نه وي. خو وزیر اعظم عمران خان په خپل تازه مرکه کې ویلي په هیڅ حال کې بعد مخالف ګوندونو د جلسو له عمله فشار کې ناراضي بلکې هر چا سربا د هغوی د غبن حساب کتاب کوي. عمران خان وویل مخالف ګوندونو ځکه د هغه د حکومت په ضد احتجاج پیل کړی دی چې دې غلاګانې نه بخي او هوډ یې کړی دی چې د هر چا د هیواد پیسې وهلې دي هغه به د قانون منګولو ته را مخه تکوي. عمران خان تر دې مخکې هم ویلي وو چې مخالفین د احتجاجونو د لارې غواړي حکومت این آر او یا روغې جوړې ته اړ باسي. خو د مخالفو ګوندونو پاکستان پیپلز پارټۍ مشر بلاول بټو زرداری او مسلم لیگ نواز ګوند مرسیالی مشر مریم نواز بیا بیا هر ځل د عمران خان دا دعوی رد کړې دي او وایي این آر او ته هغوی نه بلکې عمران خان اړتیا لري. په 13 نومبر د پنجاب ملتان خار کې د پی ڈی ایم د جلسې په محل اپوزیشن یا مخالفو ګوندونو مشرانو ویلي وو چې حکومت د جلسې د پاره ټولې لارې تړلې وي او د پی ڈی ایم ګڼ شمېر فعالین یې نیولې دي. خو د هیواد د اطلاعاتو مرکزی وزیر شیبلی پراز وایي چې په لاهور کې به د پی ڈی ایم د جلسې مخې ته حکومت هیڅ رقم خندان نه راولاړوي. عمران خان په خپل مرکه کې ویلي دي دا محل چې هیواد کې کورونا وایرس په چټکتیا سره خوريږي دا اپوزیشن جلسې د خلکو ژوند ته خطر راولاړوي او څوک چې اپوزیشن ته د جلسو د پاره کرسي ورکوي د هغوی په ضد به مقدمه درج کیږي. تر دې وړاندې پیښور کې هم د پی ڈی ایم له جلسې وروسته پولیسو د اپوزیشن مشرانو په ضد مقدمه درج کړې دي. خو د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن درې ورځې وړاندې رسنیو ته ویلي وو چې مقدمه او حکومتي خندان د اولس مخه نشي نیولې او اوس زر ده چې خلک د عمران خان د حکومت څخه خلاصون ومومي. اپوزیشن ګوندونو تور لګولې ده چې د عمران خان حکومت د پوځ او استخباراتي شبکو په مرسته د ټګې د لارې جوړ شوی دی خو پوځ او حکومت بیا دا تورونه ردوي.
د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
امریکا دی وای او ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه لري. سپریم کورت په جسټیس قاضی فایز عیسا او دغه پلوی وکیلانو تنظیمونو د صدارتي ریفرنس سره تړلو فیصلې ته د بیا کتنې خواستونه اوریدنه د راتلونکي سې شنبه دروازې څخه پیل کوي. شش کال د جون د میاشت کې لس کسیزه بنچ د واسدر عارف الوی لخوا په برني هیواد کې د پټ جایداد لرلو په تور فایز عیسا په ضد قضیې منظوري غیر قانوني ګرځولې وه، خو ورسره عدالت د موصلاتو مرکزي ادارې ته د فایز عیسا د ښځې او زامنو په بهر هیواد کې د اساسو د مالی سرچینو پلټونو امر هم جاری کړی وو. فایز عیسا بیا کتنې خواست کې د سیپک اتارټي مشر عاصم سلیم باجوا په ګډون د وزیر اعظم عمران خان د کابینې کې شامل وزیران او سلاکارانو باندې نورو هیوادونو کې د پټ جایدادونو لرلو تورونه هم لګولې دي. پیر ولایت شای نور تفصیلات لري.
د سپریم کورت جسټس قاضي فایز عیسا بیا کتنې درخواست تر مخه د صدارتي ریفرنس یا قاضي سره تړلې د اعلی عدالت د روان کال د شلم جون فیصله د ملکی دستور او عدلیه د خپلواکۍ په ضد ده. فایز عیسا د سپریم کورت په خوانی مشر قاضي آصف سعید کوسه باندې د صدارتي ریفرنس په سر د اغه یعنی د قاضي فایز عیسا د استعفا اغستو لپاره د فشار اچولو تور هم لګولې دي. سپریم کورت د هیواد صدر عارف الوی لخوا د قاضي فایز عیسا په ضد لندن کې جایداد لرلو خو پاکستان کې د دې د پټولو په سر د ریفرنس یا قاضي منظوره اقدام غیر قانوني ګرځولې و. لسکسیزه بنچ د خپل فیصلې د لارې په دې معامله د صدر الوی په کردار باندې سخت نیوکې کړې وې، خو بیا اعلی عدالت د مسؤلیت او مرکزی ادارې اف بی آر ته د جسټس عیسا د ښځې او زامنو نه بهرني هیواد کې د دوی د جایداد د مالی سرچینو په اړه د پلټنو امر هم جاری کړی دی. جسټس عیسا دا الزام هم لګوي د سی پیک اتارټي مشر او د فوج پخوانی جنرل عاصم باجوا په ګډون د وزیر اعظم یو شمیر سلاکاران په بهرني هیوادونو کې جایدادونه لري. خود فایز عیسا په وینا څوک هم خبر نه دي چې پاکستان کې دوی خپل ټیکس تفصیلاتو کې دغه جایدادونه خودلې دي او کنه. د سپریم کورت د پریکړې په ضد د جسټس عیسا نه علاوه د هغه ښځې سرینا عیسا او د دوی په لوی وکیلانو تنظیمونو سند او کوټا بار اسوسییشن پاکستان بار کونسل او سپریم کورت بار هم بیا کتنې خواستونه جمع کړي دي. د جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ کې د اعلی عدالت شپږ کسیزه بینچ به د دې اوریدنه د راتلونکي اونۍ اتم دسمبر نه پیل کوي. د سپریم کورت بار صدر لطیف افریدی وایي اعلی عدالت منلي حکومت د فایز عیسا په ضد قضیه د بدنیتۍ اساس جوړه کړې وه، ځکه دوی هیله مند دي چې سپریم کورت به د بیا کتنې خواستونه منظور کړي او د شلم جون پریکړه به په بشپړه توګه ختمه کړي.
او دا اف بی آر ته لیکل چې د بچو جایداد نه دي کړي، دا ټول خبرې خیر لا تعلق شي او غیر ضروري شي، او په دې باندې دا بحث کم دی چې د وخت زیاده په کار ده چې سپریم کورت دغه دا ریویو چې دی سپریم کورت اکسپټ کړي او چې دا کم پیراګرافونه دوه څلور دي هغه هم ختم کړي.
د فایز عیسا په لوی وکیلان دا الزام هم لګوي چې د تندرا وډلې تحریک لبیک اسلام آباد احتجاجي په لټ خوراولو کې د فوز غیر دستوري کردار په ضد فیصله جاری کولو په سر فایز عیسا زورول کیږي. د پاکستان مرکزی حکومت د فایز عیسا او داغه د کورنۍ تورونو ته نیخ په نیغه خبرګون نه خایي. حکومتي وزیرانو تر مخه د سپریم کورت فیصله عملی کولو لپاره اف بی آر یا حکومتي اداره د فایز عیسا د کورنۍ نه پلټنه کوي. د قانون مرکزی وزیر فاروق نسیم دا دریز هم خپلوي چې د سپریم کورت شلم جون پریکړې په ضد حکومت نه خو فایز عیسا او دغه پلوي وکیلانو تنظیمونو د بیا کتنې خواستونه جمع کړي دي، کوم ته چې فاروق نسیم د حکومتي موقف ګټه وایي. پیر ولایت شاہ وائس آف امریکا ڈیوا اسلام آباد
دا دا وی او ای ڈیوا خبرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ دا ویب پاڼه پته ده voa.diva.news.com ټوئیټر @voa.diva
وایس اف امریکا دی وای او ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه وری پاکستان کې د کرونا وبا د می صفه کې په تیر یو شواروز کې 55 نور ناروغان مړه شوي دي او دا وخت د رنز په ګرته واد کې د مړو شمیره نږدې 8303 تر رسیدلې ده د سرکاري شمیرو تر مخه په تیر یو شواروز کې په 3200 دوا سلویش خلکو کې دا رنز مندلې سوي دي او ټول د دې وبادله ساده غزمنو خلکو شمیره نږدې 1,14,000 وشته ده د تی پوهان وایي چې د رومبۍ سپکې کمه سنجیدګي په حکومتي کچا او په ولس کې لیدل کېده هغه اوس نشکاري وایي که چېرې دا احتیاط ته زخه کار وانه خستلې سي نو حالات نور هم خرابېدای سي الیاس خان نور تفصیلات لري
پاکستان کې د کرونا دویمه چپه کې د دې وبانه د رنزورانو او اغیزمنو خلکو شمیره کې زیاتوالی لیدل کېږي او په 13 ساعتو کې 3550 نور خلک مړه شوي دي چې له وجې تر دې دمه د دې رنز نه د مړو شمیر 8303 ته رسیدلې ده د سرکاري شمار شمیرو تر مخه په تیر یو شواروز کې په 3212 نور خلکو کې دا رنز منتقل شوی دی چې له وجې تر دې دمه د دې وبانه د کل اغیزمنو خلکو شمیره 14,14,000 نه اوخته ده د نیشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینٹر تر مخه پاکستان کې د کرونا مثبت پیښه شمیره 25,000 نه سیوا شوې ده چې پکې 2,401 ناروغانو حالت مرګونه دي او په ګرد هیواد کې د دې وبانا تر دې دمه 3,25,000 ناروغان روغ شوي هم دي د مړو په لحاظ سره ټولو نه اغیزمنه صوبه پنجاب ده چرته چې د 3,000 نه زیات خلک د دې وبانا مړه شوي دي البته د کرونا فعال او تایید شوي ناروغانو اعتبار سره د ټولو نه زیات اغیزمنه صوبه سند ده د جمعه پورس د کرونا فعال پیخو د ټولو نه زیاتې یعنی 12.15% شر سره ابتباد کې ریکارډ شوی دی او ورپسې د 15.26% شر په لحاظ سره راول پنډی خار دی او په دریم نمبر د 14.3% سره کراچۍ ده د تیپ پوهان وایي چې ړومبۍ چپه کې د کرونا وبا پاړه چې کومه سنجیدګي په حکومتي او ولسی کچه لیدل کېده هغه اوس نه ښکاري او یې څرګنده کړې ده کچره خلکو د احتیاط نه کار وانه غستو نو حالات ډیر خراب شي وی او ای ډیوا سره خبرو کې اسلام آباد کې د ځوانانو ډاکټرانو اتحادی یا د ینګ ډاکټر اسوسییشن مشر ډاکټر فضل ربی وای
اولنې چې کوم نه کرونا چپه و باغې کې به معمولی نویت مریضان هم او ماډریټ به هم خو دا دویمه چپه چې ده په دې کې سیریس ټو کریټیکل پیشنټ سړي چې نه هغه هسپتال ته راځي څنګه چې تاسو خبره وکړه چې نه چې حکومت ته هغه سنجیده دي په دې حواله سره او نه عوام عوام په اولنې چپه کې به عوام مو خیال ساتو او ریسر بدای یره وا خدا ټایم د عوام یره ختم شي وي په زمنګ هغه فرست ویو اف کووډ کې چې کوم ستراتیجی وا هغه وس منګه پولیټیسایز کړی دا او داغه لکبله کرونا چې د دې په تیزی سره خوري
حکومت د دې وایرس خوریدل او درول د پاره یو شمیر بندیزونه لګولې دي چې پکې په هوټلونو او واده خاط ځایونو کې د 300 نه زیات خلکو پر غونډول بندیز لګول شوې دي تعلیمي ادارې هم د جنوري لسمه نیټه پورې تړل شوې دي او 50% سرکاري ملازمینو ته د کورونو نه د کار کول حکم شوی دی وزیر اعظم عمران خان هم مخالفه ګوندونو باندې غږ کړی دی چې د حالاتو کې خپل جلسې وزنډوي خو د یو له سیاسي ګوندونو اتحادی یا پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن وایي چې د دوی جلسې به د پی ٹی آئی حکومت ختمولو پورې روانې وي الیاس خان وایس اف امریکا ڈیوا اسلام آباد
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ زموږ د ویب پاڼې پته ده voa.diva.news.com
دا د وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه د واشنگتن څخه خبرونه او ری را سره ملګری اوسې شي تاسو ته د بلوچستان ایالت څخه راپور وړاندې کوو چې هغه لته د کرونا وبا وروستۍ پیښې سو تر رسیدلې دي او هم د دې وبا د مخنیوي لپاره حکومت کم ګامونه اخیستي دي. نو د بلوچستان حکومت ویان د کچوانی ویل دي چې په صوبای کچا عام خلکو باندې د کرونا وایرس زخه د ځان ساتلو لپاره په ایس او پیز کار پیل کړی دي او دا یې ویل دي چې د کرونا وبا څخه نږدې و پینځوس ناروغان د فاطمه جنا شیخ زید په هنتون کوټه کې د درملنې لاندې دي. په دې اړه باندې نو ټول تفصيلات تاسو ته حمید سمسور په ریپورت کې لرو.
چې د کوټ په شمول د صوبې په لورو پروتو سیمو کې د کرونا پیښې دوام لري. د صوبایي حکومت ویان لیاقت شوانی وویل چې تیر ورځ هم دلته نه پینځوس د کرونا پیښې رامنځته شوې دي چې اوس په ټوله صوبه کې د کرونا د پیښو شمیره 1302 ته رسیدلې ده. د صوبایي حکومت ویان لیاقت شوانی وویل چې له کرونا څخه د خوندي ساتلو لپاره چې کوم څوک پر سوپیز باندې عمل نه کوي دا غو په ضد به دوی ډیر سخت ګامونه اخلي.
جہاں سوپیز کی وایلیشن ہوگی سلیکٹیو ہم وہ شاپ سیل کر کے ہیوی فائنز امپوز کریں گے تاکہ باقی لوگ عبرت حاصل کرتے ہوئے ایس او پیز کا خیال رکھیں.
چیری چې هم د ایسوپیز زخه سرغړونه کیږي هلته به په ځانګړي توګه به موږ هغه دکان تړو او پر دوی به درنې جرمانې ژدو چې نور خلک هم له دغه زخه عبرت واخلي. لیاقت شوانی وویل چې په تیرو دوو اونۍ کې په بلوچستان کې د کرونا وایرس زخه لس کسان مړه شوي هم دي. تر اوسه پورې په ټولو صوبه کې د 1.5 لک کسانو ازموینې سوي دي چې په دوی کې د 1,02,000 اته 715 کسانو کې د کرونا پخلی نه دی سوی او د غډول 14,615 بیا د کرونا له ناجوړي زخه روغ رمټ وتلی دي. که څه هم صوبایي حکومت دغه اعلان کوي خو په کوټه ښار کې تاجران او عام خلک د کرونا زخه د خوندي ساتلو لپاره ډیر پاملرنه نه کوي. د کوټه ښار د انجمنې تاجرانو مشر رحیم کاکړ وویل چې حکومت دغه اعلان بیرته واخلي چې تراتو بجو پوری د دکانونو خلاص وي. د په خبره کچيري دوی ته زیات وخت ورکول سي نو بیا به د خلکو ګڼه ګوڼه کم وي. لیاقت شوانی وویل چې له کرونا وایرس څخه اغیزمن سوي و 15 کسان دلته د کوټ شار په فاطمه جمنا او په شیخ زید اسپیټال کې تر درملنه لاندې دي. په دوی کې 28 داسې دي چې هغه پر وینټیلیټر یعنی په مصنوعي طریقه باندې سا ورکول کېږي. د روغتیا د څنګ مایرین وی چې د کرونا دویم پړاو ډیر خطرناک دی او د ژمي پر مهال باندې د دې د خوریدو نور امکان هم موجودیت لري. حمید سمسور وی او ډی وا کوټا.
دا د وی او ای دیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته ده voa.com. ټوئیټر @voadiva.
وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه د واشنگتن څخه خبرونه وری. د امریکا جان هامکنز په هنتون د تازه شمیرو تر مخه په ګردنړی کې کرونا و بازخه د غزمنو یا ناروغ سو کسانو شمیره 15 میلیونه تر رسیدلې ده او د 1.5 میلیون یا 15 لک زخه زیات تنان ځینې مړه شوي. د جان هامکنز په هنتون تر مخه امریکا په ګردنړی کې د کرونا څخه تر ټولو زیاته اغیزمن هیواد دی چرته چې تر اوسه 14 میلیون کسان په کرونا و باخته شوي او نږدې 2 لک نه او یا زرا کسان ځینې مړه شوي دي. پر اوس کې د کرونا وایرس په ځد خلکو ته ویکسین ورکول پیل شوی او چارواکي وایي چې په لومړیو کې دغه ویکسین د صحت کارکونکو د هغه تنانو ته ورکوي چې په سکولونو کې کارونه کوي او دغه کسان د کرونا وایرس ته د نږدې کېدو له لوی خطر سره مخ وي. د مطبوعاتي راپورونو تر مخه وایي چې د 60 کالو څخه زیات عمر خلک ویکسینو لګولو انا وستل دی. په دې حق له نور تفصيلات استاز مشام کار شعیب زاده په ریپورت کې وړاندې کړي.
په داسې حال چې په نړۍ کې د کرونا وبا دویمه چې په روسټو د ناروغانو او مرګونو شمیره په زیاتې دودا په روس کې د کووډ 19 وایرس پر ضد خلکو ته وکسین ورکول پیل شوی. د ماسکو خار د کورونا مخنیوي څنګه یا ټاسک فورس ویلي د خالي د ورځنه د خار پاویا او صحیح مرکزونو یا کلینیکونو کې د سپورټینګ پی کووډ 19 شاټ ستنې یا ټیکې لګول شروع شوې دي. په لملیو کې د واکسین د صحت کارکونکو د خیر خګړې د ادارې غړو او هغه کسانو ته ورکول کیږي چې په سکولونو کې کارونه کوي. دغه کسان کرونا وایرس ته د نږدې کېدو د لوی خطر سره مخ وي. میډیاي ریپورتونه وایي د شپېته کالونو د زیات عمر خلک یې د واکسینو لګولو نه ایستلې دي. د روس لخوا د کرونا پر ضد واکسین بعد د دوو ټیکو په صورت کې ورکړل کیږي او د لومړی ستنې درېونه یا هفته وروسته به دویمه ټیکا لګول کیږي. په زرګونو خلکو د دغه واکسین ترلاسه کولو لپاره ځان رجستر کړي. تر اوسه دا نه معلومه چې دغه واکسین په څومره مقدار کې تیار شوی. خو ځینې ساينس پوهانو د روس لخوا جوړ شوی دغه واکسین چې ډېر په تاده مارکیټ ته راوړل شوی دی د دغه په تاثیر پوښتنې راپورته کړي. د امریکا جان هاپکنز پوهنتون د تازه شمیرو تر مخه په روس کې 2.4 میلیونه خلک د کورونا وبانه ناروغ شوي او د 2000 نه زیات ری مړ شوي دي. د امریکا کالیفورنیا ایالت سان فرانسیسکو خار او د بی ایریا کاونټیانو یا زلو د جمعې په ورځ اعلان کړي چې د اتوار یا یکشنبه د ورځې نه به دغلته ټولو خلکو ته په کور دننه د پاتې کېدو امر کوي او دغه به په سختۍ سره عملي کوي. دغه ګام په دغو سیمو کې د کورونا وبا د مخنیوي په خاطر اغستل کیږي. د دغه ایالت گورنر د زیارت په ورځ ویلی په ځینو سیمو کې په هسپتالونو کې د ناروغانو شمیره زیاتېدو وروسته به اوس دغلته نوي بندیزونه لګول کیږي. اخوا د صحت نړیوالې ادارې مشر تیر ورځ ویلی د کورونا وبا پر ضد واکسین د تیارۍ په آخري مرحلو کې دی. قانون دی په آینده کې د یوې بلې وبا تیاری ونیسي او په دغه کې د سرمایه ولګي. د ډبلیو ایچ او ډایرکټر جنرال ټیډروس ګبریاسس د ملګرو ملتونو وې ځنګړې وړاندې تا د وینا په خوېلی د 100 کلونو د خبرداري باوجود ګنشمیر هیوادونه کووډ 19 ته اړو د سره تیار نه وو. نو موړي ویلي ګنو هیوادونو دا خیال کاوه چې د دوی د صحت قوي نظام به دوی د کورونا نه خوندي وساتي. د ډبلیو ایچ او مشر په دې خبره زور ورکړي چې غریب او مالدار هیوادونه دي یو شان د کورونا او با پر ضد ویکسین ترلاسه کړي. اوړان دی ویلي ساينس د چا سره شریک کول خیرات یا صدقه نه ده، خدا د ټولو قانونو په ګټه ده. د برتانی وروستو بهرین هم 13 ورځ د فایزر او بایو انټیک د کورونا وایرس پر ضد ویکسین په بیړني حالت کې د کارولو منځوري ورکړي ده. بهرین د دغه ویکسینو د منځورولو دویم هیواد شو، خو تر ټولو لوی چیلنج به د دغه ویکسین یخ ساتل وي. دغه ویکسین په کار د په منفی او یا ډیګری سنتیګریډ یا منفی سلور نوی ډیګری فارنهایت ټمپریچر کې وساتل شي او په بحرین کې په عام توګه په یخنی کې ټمپریچر سلويخ ډیګری سنتیګریډ او یا یو سلور ډیګری فارنهایت وي. بحرین د وړاندې نشبک زر کسانو ته د چین لخوا ورکړل شوی ویکسین ورکړی دی. د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو تر مخه د منځني ختیځ دغه هیواد کې د کورونا اته اتیا زره کیسونه ریپورت شوي او 2500 کسان ترې مړ شوي دي. د امریکا جان هاپکنز پوهنتون د تازه شمیرو تر مخه په ګردنړۍ کې د کورونا وبانه د 1.5 میلیون یا 15 لک نه زیات کسان ترې مړ شوي دي. د دغه پوهنتون شمیرې ښایي امریکا په ګردنړۍ کې د کورونا نه تر ټولو زیات اغیزمن هیواد دی. چرته چې تر اوسه 14 میلیونه کسان په کورونا وبا اخته شوي او نږدې 2 لک یو کم 80 زره کسان ترې مړ شوي دي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
افغانستان ولسمشر اشرف غنی ویلي دي چې د طالبانو سره د خبرو کولو دویم پړاو ته داخل سوی دی او وایي چې وستا په طالبانو پوری اړه لري چې د افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره خپل اراده څرګند کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی نن د جنبې په ورځ د یاد ناستي پرانستي غونډه کې وویل چې دغه شورا د ټول افغانستان استازیتوب کوي. هغه هم دغه ډول ویل په چې دوه کې د سولې مذاکرات دویم پړاو ته رسیدلې چې په وینا یې دویم پړاو د زیاتو مشورو ته اړتیا لري. ښاغلی غنی زیاته کړه ده چې لومړی پړاو شودل چې مذاکرات اسانه نه وو خو په وینا یې وویل چې یو پایله ته ورسېدل. ولسمشر غنی په نننې غونډه کې یو ور بیا په وسلوالو طالبانو ژغ وکړو چې د سولې خبري ته دی پام وکړي او ویني به د لبند کړي او ور باندې وکړي. نو ور زیاته کړه چې ور باندې طالبانو ته زیان نه رسوي. نور تفصيلات تاسو د افغانستان څخه د اکمل روان په ریپورت کې لرو.
د افغانستان په ولسمشرۍ مړنۍ کې د پخلاینې علي شورا لمړۍ ناسته تر سره شو. افغان ولسمشر اشرف غنی دغه لمړۍ ناسته ته په خبرو کې ویل چې مذاکرات دویم پړاو ته رسیدلې دی او لمړۍ مرحله یې وو خو د چې مذاکرات اسانه وو خو پایلو ته رسیدل او دویم پړاو مشورو ته اړتیا لري. ښاغلی غنی ویل چې د افغانستان حکومت د مذاکره کوونکو ټیم متحد دی او د افغان حکومت نمائندګي په خشان کړی او دوی وحدت د افغانستان د وحدت نه خده. ښاغلی غنی ویل چې د سولې خبرې دویم او تر رسیدلې او د دې لپاره په کار ده چې هر اونۍ ناسته وشي. خغلی غنی وویل
مذاکرات د مرحله دوم رسید. مرحله اول نشان
دا وای مذاکرات ویم پړاو تر رسیدلې. لومړی مرحله وو خود چې مذاکرات اسانه نه وو خو یوې پایلې ته ورسیدل او دویم پړاو مشورو ته اړتیا لري. زمونږ د ملي وحدت ټیم چې د اساسي قانون له ارزښتونو څخه په قوت نمائندګي کړی او تاسو ټولو څخه غوښتنه کوم چې د یاد ملي ټیم تقوی لپاره په ګډه کار وکړو. خاغلی غنی ویل چې زمونږ ضرورت او هدف واضح دی ترڅو یوې نقشې لالارې نتیجې ته ورسیږو. د مصالحې علي شورا مشر عبدالله عبدالله ویل اوربندي ټولو افغانانو غوښتنه ده. افغانان هیله لري ترڅو له قربانۍ څخه دفاع وشي. د ده په خبره د سولې رامنځته شوي فرصت باید له لاسه ورنه کړلی شي. خاغلی عبدالله وویل د جنگ په دوام کې د چا ګټه نشته بې له دې چې له افغانانو قرباني واخلي. د اوربند په حق له زمونږ دریز معلوم دی. دایمي سولې ته د رسیدو لپاره نړیواله اجماع ته اړتیا ده. نوموړی دا هم ویل چې د مذاکراتي پلاوي د ملي منافعو څخه په کلکه دفاع کوي. عبدالله وویل
افغانستان له هغه وخت زیات سیاسي اتحاد او اجماع ته ضرورت لري. د رهبری کمیټې د کار پیلول د ملي اجماع د تقویت لپاره مؤثر ګام دی او د سیاسي توافقنامې پر اساس مذاکره کوونکي هیئت ستاسو هدایات ته جدا ضرورت لري. با عزته تلپاتې او سراسري سوله د ورستیو کلونو د لاسته راوړنو او ارزښتونو ساتل د افغانانو جمعي غوښتنه ده. د سولې لپاره زموږ اراده او تعهد جدي او قطعي ده. د ملي منافعو او تاوتریخوالو ختمول قربانۍ ته ضرورت لري. اما سوله چې موږ یې غواړو باید د ټولو د یووالي عامل وي.
په دغه ناسته کې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویل سولې د ټولو افغانانو غوښتنه ده او د ازادۍ ته د رسیدو لپاره به ټول همکاري کوي او دا هڅه هغه وخت بریالي کېدلی شي چې موږ اتفاق او اتحاد وسو. د افغان چارواکو څرونکي او نړیوال ټولنې د پخلاینې علي شورا په لیدل د افغانستان د سولې بهیر کې یو اغیزناک ګام بولي. څومره دا وړاندې کابل کې د امریکا سفارت د اروپאי ټولنې استازوالۍ او برتانیا د دغه شورا د مشر د پلاوی او د نورو غړو د بشپړې دوه د چارو د زر تر زر د پیل غوښتنه کړې و. حکمل صدات دی وریډیو افغانستان.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کې تللی او اوریدلی شئ. دا وی پانی پتا دا voa.com ټوئیټر @voa.
دا د وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه د واشنگتن څخه خبرونه غوي. د امریکا په صدرتي انتخاباتو کې بریالي بلل شوی امیدوار جو بایدن ویلي د صدر په اسپا خپل لومړیو کارونو کې د امریکایانو څخه غوښتنه کوي چې د کرونا وایرس تر مخنیوي په خاطر د ترسل ورځو پورې ماسک ولګوي. د وایس اف امریکا انګریزي څنګه په خپل راپور کې وایي چې د جو بایدن د غوینا صدر ډونلډ ترامپ د دریزه جوتا ده چې د کرونا وایرس د مخنیوي په لړ کې به ماسک په افادیت شک کولو او له عملي د ماسک په مسله سیاسي اختلافات هم پیدا شوي وو. صدر ترامپ چې خپل او میرمنې د کرونا وایرس ناروغه کړي وو ډیر په باقاعده ډول ماسک نه استعمالول او هم دغه ځینو پلویانو هم خپل ولوا د دې حق لباندې نور تفصيلات استاذ مجرم کارم ماوش جلیل وړاندې کوي.
د امریکا صدر ډونلډ ترامپ کمپاین ویلی دی چې دوی د جمعې په ورځ د جورجیا په ریاستي عدالت کې یو مقدمه درج کړې ده چې په کې هلته کې دونکو صدارتي ټاکنو نتیجو نه منلو غوښتنه کړې ده. دا د ترامپ لخوا د قانوني چیلنجونو لړۍ کې تازه چیلنج دی چې هدف یې هغه ځان بیرته راګرځول دي چې لاس ځای نه لري. د ترامپ کمپاین په یو بیان کې ویلي چې په دې نوې داوه کې به د جورجیا اوسیدونکو هغه بیانونه هم شامل کړي شوی چې د درغلې او توګ لګوي. د جورجیا د کورونا چارو سیکرټري براد ریفنسبرجر تکرار سره ویلي چې هغه د نومبر په 3 مه ټاکنو کې د پراخ درغلې یو هیڅ ثبوت نه دی موندلی. د ترامپ ټیم او د هغه ډیر ملاتړ کوونکو په نیواډا او ویسکانسن ایالتونو په شمول په ټول ملک کې د قانوني ماتې سره مخ دي. نوی منتخب صدر جو بایدن صدارتي ټاکنې د 306 الکتورل ووټونو ترلاسه کولو سره ګټلې دي ورې ټرمپ 222 الکتورل ووټونو ترلاسه کړي. د ټرمپ کمپاین د ټاکنو نتیجې غلط کړدو لپاره ناکامه بوله باندې شاوخوا 9 میلیون ډالر مصرف کړي. په دې کې د وکیلانو او مشیرانو لپاره شاوخوا 2.3 میلیون ډالر هم شامل دي. اخوا د امریکای په صدارتي انتخاب کې بریالي بلل شوی امیدوار جو بایدن ویلي د صدر په حیث په خپل لومړو کارونو کې د امریکایانو څخه غوښتنه کوي چې د کرونا وایرس د مخنیوي په خاطر د سل ورځې ماسک ولګوي. د وی ای د انګریزي څنګه په خپل رپورت کې وایي د جو بایدن دغه وینا د صدر ډونلډ ترامپ د دریض نه جدا دي چې د کرونا وایرس د مخنیوي په لړ کې به د ماسک په افادیت شک کولو او لامل یې د ماسک په مسله سیاسي اختلافات هم پیدا شي وو. صد ترامپ چې خپل او میرمن یې کرونا وایرس ناروغه کړي وو ډېر په باقاعده ډول به یې ماسک نه استعمالولو او هم دغه رویش ته هغه ځنو په لویانو هم خپلولو. ماهرین وایي د کرونا وایرس د مخنیوي په لړ کې د ماسک استعمال یو اسانه لار ده. په امریکا کې د کرونا وایرس نه 2,15,000 کسان تر اوسه مړ شوي دي. نوې منتخب صدر جو بایدن د دې خبرې اهمیت تکرار کړي چې خلی او پوزې ته ماسک لګول د امریکایانو د قام سره د مينې زمواريده. هغه دا تجویز هم ورکړی وو چې د ملک په کچه به د ماسک استعمال لازمی وټاکي، خو بیا یې دا خبره تسلیم کړه چې ممکن ده د صدر په حیث هغه د اختیار نه لري چې په قامي کچه د ماسک د استعمال شرط نافذ کړي. د سی ان ان ټلویزیون سره مرکه کې جو بایدن وویل چې د جنوري په 16 نیټه د صدارت د سوګن پورته کولو په موقع به په امریکایانو غږ کوي چې ماسک ولګوي. جو بایدن د کانګرس په غړو غږ کړي چې د کرونا وایرس له امله په اقتصادي توګه د زپل شو امریکایانو د مالی مرستو د پاره دی د 900 ارب ډالرو امداد قانون دی منزور کړي. جو بایدن ویلي دا به کافي نه وي خو ښه شروع به وي او د نور امداد د پاره به د کانګرس نه غوښتنه کوي. د نومبر په 3 نیټه شوی صدارتي انتخاب کې د ډیموکراټیک پارټي امیدوار جو بایدن د واکمن ریپبلیکن پارټي موجوده صدر ډونلډ ترامپ په مقابل کې کامیاب بلل شو دی. صدر ترامپ په انتخاب کې د درغلي الزامات لګولې دي. رسمي ډول یې ماته نه د منلي حکومتي ادارې ته د انتقال اقتدار د تیاری امر کړی دی. د صدر ترامپ مرستیالان باور نه کوي چې صدر ترامپ به د جنوري په 16 نیټه د جو بایدن د سوګن پورته کولو په دستور کې شرکت وکړي. جو بایدن د سی ان ان سره مرکه کې ویل دا خودلو د پاره چې په امریکا کې د سیاسي مخالفینو ترمنځ د اقتدار انتقال په پرم نه ډول تر سره کیږي، دا ضروری ده چې صدر ترامپ د هغه د سوګن په دستور کې ګډون وکړي. جو بایدن ویلي په دستور کې شرکت کولو یا نه کولو د صدر ترامپ فیصله په شخصي توګه د هغه د پاره نه خو د ملک د پاره اهمیت لري.
دا د وی او ای دیوار پرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدل شي. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. دا د وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه د ل واشنگتن څخه خبرونه ورې را سره ملګری وسې شوې. د خیبر ضلع لندې کوتل ډیسټریکټ هډ کوارټر هسپتال کې ډاکټرانو فیصله کړې ده چې راتلونکي د ګل روز څخه به بیرته عملیات یا عادي اپریشنې کول پیل کوي. د هیواد نورو برخو په ډول په دغه ځای هسپتال کې هم د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره لګل لول سوي بندیزونو لوجې دا اپریل د میاشت راهیسې په عادي اپریشنونو کولو باندې بندیز و. خو البته د خطر سره مخ مریضانو ته به دغه اسانتیاوې ورکولی سوې. د هسپتال مشر ډاکټر نیک داد افریدی وایي چې د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې ډی جی په وینا یې دغه عملیات دوباره بهله کړي او په دغه غرض یې کوچني تیاریانې هم ترسره کړي دي. ځایي اوسېدونکي د صحت محکمې د دغه ګام هرکلی کړی دی. ابراهیم شینواری نور تفصیلات لري.
ځای د صحت چارواکو د خیبر ضلع په ډیسټریکټ هډ کوارټر هسپتال لندې کوتل کې د لسو میاشتو عارضي بندیز نه پس یو ځل بیا د جراحي یا اپریشنونو عمل شروع کولو اعلان کړی. د لندې کوتل یا لوړګي په دغه مرکزی هسپتال کې شوی یو رسمي غونډه کې ځایي ډاکټرانو فیصله کړې چې د جراحي یا اپریشنونو دغه عمل به د ګل د ورځې نه شروع کولای شي او په دې غرض د هسپتال په اپریشن تھیټر کې واړه ضروري تیاری مکمل شوي. د خپل دغه بریک لري په حق لري نه کوتل ډیسټریکټ هډ کوارټر هسپتال مشر ډاکټر نیداد افریدی وایس اف امریکا ډی وته اویل چې د نومبر په اخر کې په خاور کې شوې د صحت د اعلی چارواکو یو غونډه کې د صوبې د صحت محکمې ډایرکټر جنرال په وینا یې دغه ګام پورته کړی. بیجی پښتو چې
روان سیګنال کوم خیال ده چې نو نوټیفیکیشن کړی دا ورکړل موږ د کورونا ټیسټ په تاسو د څو وختونو لپاره د پاسو ریزالت ساتي تر دې شروع کو د ویشن شروع کړ او د دې پیل نه سر دې شروع کو د الکترو سر دې چې کومه سرکټ کې نو په هغه ساتو چې په تنظیمات کو من پیټر مو له کولې اگر دې چې ما ته شوې بل څه نور پر ما شي وشو خپل څو راسي داخله له داخله وي پرشن وړي پرشن د کوکو بس څو پیل کال کوي.
د ډاکټر نیکداد افریدی په وینا د ګرد هیواد په سیر د کورونا وایرس مخنیوي بغرض لګول شو بندیزونو لوجه د لنی کوتل ډیسټریکټ هډ کوارټر هسپتال کې هم د جراحي عمل په عارضي توګه ترلاسه شو. البته په دغه موده کې زیات د خطر سره مریضانو په بیړني حالت کې اپریشن کولای شوې او چې دغه عمل دوباره فعال کړی شوې نو په هسپتال کې صحت عمله به د کورونا وایرس مخنیوي په غرض لګو کړی شي واړه بندیزونو په سختۍ سره خیال ساتي. ځای اوسیدونکو د صحت د چارواکو دغه فیصله هرکلی کړی. ای وزای مشر ملک حسام الدین شنواری وایس اف امریکا دی وته اویل چې دغه ګام سره به عامولسته ډیره فائدہ اورسی
چې مون د دلتا د سرجری چې سعودت میرا چې مون نور څه غواړو په خبر کې دی کو او مطلب چې یعنی خپل کور کې یو شهر ته میراوږي نو بار ته مطلب چې څوک کوم کوم سره سره چې بار له بچی دی او دا چې مو هغه شي دا هغې یو ښه قدم دی مطلب چې ټول علاقہ با نمره خوشاله شي چې مطلب چې ما په کور کې سرجری شي معمولی اپریشن معمولی اپریشن په خبر تر اوسه دا ډېر زیات موږ لپاره خو ډېر ښه قدم دی چې چا پورته کړی.
او په داسې حال کې چې د ګرد نړۍ په څیر په پاکستان کې هم د کورونا وبا دویم لهر د زرګونو پښمیره کې خلک متاثر کړي نو وایس اف امریکا دی چې کله د لوړګي ډیسټریکټ هډ کوارټر هسپتال مشر ډاکټر نیکداد افریدی په هسپتال کې د کورونا وایرس مخنیوي په غرض تیاری په حق له پوښتل نو هغه ویل چې هغه د خپل اړخه پوره تابع کړي خو د صحت د عملی د کمی سره مخ دي.
او ایمرجنسی چلے گوٹی کے چلے گوٹی کے چلے گوٹی کے چلے
زاید صحت چارواکی چې د کورونا وایرس سره تړلو بندیزونو لګول نو وړاندې به د ورځې په کچه د سلګونو په شمیره کې نه یوازې د ځایي اوسیدونکو بلکې د افغانستان راغلو ګڼ شمیره ناروغ افغانانو درملنه او حتی پیچیده جراحي به هم د لنډي کوتل په ډیسټریکټ هډ کوارټر اسپیټال کې کولای شوي. او اوس دوی یو ځل بیا بهلمنه دي چې دغه د درملنې عمل به په مکمله توګه بحال کړي او سره به د کورونا وایرس مخه ونیسي او د دغه وایرس نه متاثرو کسانو صحیح درملنه به هم وکړي شي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، خیبر.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي. پته یې ده voadiwanews.com. هیر یې نه کړئ. امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه د واشنگتن څخه خبرونه اوري. تاسو خبرونه کې د میرمنو په خبری ادارو کې د نمائندګۍ پاړه راپور وړاندې کوي چې په مطبوعاتو کې د میرمنو د نمائندګۍ پاړه یو سیړنه شوې ده او وایي چې مطبوعاتي ادارو ته پکار ده چې د میرمنو ژغ د پورته کولو لپاره نور ګامونه پورته کړي. نور تفصيلات هم په دا راپور کې. د سیډنی لیکواله لوبیا کیسوا وایس اف امریکا ته په یو مرکه کې وویل په مطبوعاتو کې د سنفی عدم مساوات ختمولو لپاره لومړی ګام دا خبره منل ده چې د مطبوعاتي ادارو په نیوز روم یا د خبرونو په مرکز او د خبرونو د تیارولو په مرحله کې عدم توازن موجود وي. د سیډنی د ریپورت عنوان دی د مسینګ پرسپیکټیو اف وومن ان نیوز، یعنی په خبرونو کې د میرمنو درز نه لیدل کیږي. په سیډنی کې هندوستان، کینیا، نایجیریا، ساوث افریقا، برتانیا او امریکا شامل ده. په مطبوعاتو کې د میرمنو نمائندګۍ ته کتنه سوې و او د سلورو مدونو جاج پکې اخستل سوې و چې پکې د مطبوعاتي ادارو د نیوز روم مشري په مطبوعاتي ادارو کې د ننه تناو او صنفي مساوات په اړه د خبرونو وړاندې ولو انداز شامل وو. د سیډنی مرسته بل اینڈ ملندا گیټس فاونډیشن خړوا د راپور تر مخه په تیرو لسو کلونو کې معمولی پرمختګ سوی دی. ریپورت وړاندیز کوي چې په نیوز روم کې دی د میرمنو نمائندګۍ د دوه چنده زیاته کړی سي چې دا ډول په بیلابیلو موضوعاتو متوازن تناظر وړاندې کېدلی سي. د کار په ځای کې د تنو خبر چیراسي نو په دې مچ کې د کامیابی کیسې نسته. میرمن کیسوا چې د اے کے ای ایس نومي ادارې مشوره د نهې اسي شنبه په ورځ خبری غونډه ته وویل چې په نیوز روم کې د مشري او د فیصلو اختیار زیاتره د سړیو په لاس کې دي او د میرمنو او د میرمنو په اړه د خبرونو فیصله سړی کوي. د کینیا د نیشن نومي ورسپانې اگزیکټیو اډیټری وای چیمبا مطبوعاتو کې د میرمنو د کموالی په اړه وویل چې دنیا د خپلې نیمه آبادی د ژغ اوریدل زخه محروم دي. میرمن وایس اف امریکا ته وویل تر څو صنفي عدم مساوات نوي ختم، میرمنی به د دې حق زخه محروم وي چې ژغ اوریدل سي او یا په مطبوعاتو کې د مشري او د ولري د خبرونو راټولولو په عمل کې هم سړنی عدم توازن د ومندلو او وای چې په دغه عمل کې ترجی د سړیو اوازونو ته ورکول کیږي. د کال 2015 زخه تر 2015 پوري په خبرونو کې په پنځو کې د یو زخه هم کم کارپوها میرمن نوا. د سیډنی تر مخه په مطبوعاتو کې میرمنو ته زیات شزای د روانو چارو او د تګلاري په اړه خبرونو کې نه بلکې د لایف سټایل یا د فیشن او دغه ډول موضوعاتو په خبرونو کې ورکول کیږي. د سیډنی تر مخه میرمنو خبريالانو ته زیاتره د تعلیم، ماحول، غربت او ترقی په موضوعاتو د خبرونو ورکولو موقع ورکول کیږي. سیاست، اقتصاد او تحقیقاتي راپورونه په برخه کې میرمنو خبريالانو شمیره ډیره کم ده.
دا د وی او ای دیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کې تللی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. ټویټر @voadiw.
د وایس اف امریکا دیوا یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن څخه خبرونه وري. د پېښور پوهنتون پښتو اکیډمي د نړیوال پښتو املا کانفرنس تابع کړي وایي. د 1 دسمبر د میاشت په وروستۍ اونۍ کې به دا کانفرنس کیږي چې پکې به د پښتونخوا ژبې پوهان، لیکوالان او د کوټې ترڅنګ د بلنۍ پوهان د سکایپ د لارې ګډون کوي. په دې اړه نور تفصیلات د ارشد مومن په ریپورت کې واوري.
د کانفرنس عمومي سیکرټر ډاکټر ظفر الله بخشالی چې په عبدالولي خان پوهنتون کې په پښتو څانګه کې استاد دی وایي پښتو اکیډمۍ د بالاګلې د 1990 د پښتو رسم الخط په اړه د پریکړو وروسته د املا په سر بیا هم غونډې کړي او وخت په وخت یې د بالاګلې د فیصلو تجدید کړی دی. هغه وویل د پښتو اکیډمۍ هڅه کوي چې د بالاګلې فیصلې په ځای وساتل شي، تجدید یې وشي او په عملي کولو یې ټینګار وشي. بخشالی زیاته کړه دوی به په دې سیمینار کې هڅه کوي چې په کومو ځایونو کې علاقه یا ځایي لهجې او هلته ویونکي توري په لیک کې راوستل کېږي. دوی غواړي چې لیک ټول یو شان شي.
نو خبره دا ده دا خو د لهجوي خبره ده چې لکه ټوټې والې مونږ چې تلفظ کوي یا چارت والې مونږ کوي او بیا چې کم دی نو مونږ وایو، نو لهجې فرق راتلی شي خو مونږ وایو چې په لیک کې دی واټه تیږي.
ادیب او پوهان قیصر پریده وایي د بالاګلې د املا د فیصلو مخې ته راتلو نه وړاندې د پښتو په املا لری پښتونخوا کې یو رنګ او بری پښتونخوا او کوټه کې به پښتو په بل رنګ کې لیکل کېده او په پښتو املا همګیر اتفاق نه و، ځکه نو د بالاګلې د غونډې ضرورت محسوس شو او د هغه وخت فیصلې ټولې عملي او ومنل شوې او مشکلات تر کافي حده ووتل. د هغه په نظر په تحریر او تقریر کې معمولي اختلاف موجود دی. د دغه اختلاف ختمېدو هڅه وشي نو کومه هماهنګي چې د بالاګلې په صورت کې په لاس راغلې وه هغه به نور هم پیاوړي شي.
چې کس معمولي غونډه فرق دی نو هغه صرف دا دی چې د بالاګلې د املا دلته کې په لری پښتونخوا کې خو پابندی په پورا ډول کېږي، مګر په افغانستان کې څه نقطې داسې دي چې هغې د دې خبرې پابندي نه کوي. مثلا د حمزه الف استعمال چې دی هغې بیخي ترک کړی دی، یا مثلا یا تذکیر چې کوم مسله ده چې بڑا گلے کې دا سفارش شوی او چې دا د لره پښتونخوا کې په پراته یا باندې لیکل کېږي او غره پښتونخوا کې دی په ولاړ یې باندې لیکل کېږي. نو زما خیال دی چې په نن وخت کې قسم مشکل د یو بل په تحریر او تقریر کې یا د هغې په پوهېدو کې پاتې دي، نو دغه صرف معمولی غوندې اختلاف دی.
بالاګلې د خیبر پښتونخوا په هزاره کې ده، چېرته چې د پېښور پوهنتون د پښتو اکیډمۍ د سوري لاندې په کال 1990 کې د جولای د 10 نه تر 12 پورې د پښتو په رسم الخط یا املا سیمپوزیم شوی و. د پښتو نیکلار بالاګلې په نوم د سیمپوزیم په اړه چاپ کتابچه کې چې په بالاګلې کې کومې فیصلې شوې د دغه کتابچې تر مخه په یاد سیمپوزیم کې د کوزي او بری پښتونخوا نه 15 د سرسر پوهانو، شخصیتونو، د لسانیاتو ماهرینو، ادیبانو، د ابلاغ سرمنشیانو، شاعرانو او کاتبانو ګډون کړی و. په بالاګلې کې د پښتو املا 19 فیصلې شوې او په کال 1991 کې دغه فیصلې په لومړي ځل چاپ شوې وې. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0403.
دا د وایس اف امریکا دی وای یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن څخه خبرونه اوري د سره ملګری اوسېږي. د پاکستان او امریکای حکومت په ګډه د خبر پښتونخوا په مردان ضلع کې نړیوال ورشه کې شامل دوه نور برخو خوندې ساتلو کار سرته رسولی دی او د دې تاریخي ورشه د محافظه کولو لپاره د امریکای حکومت مالی مرستې ورکړې دي او د غیر دولتي ادارې حفو او صوبې د لرغونو آثار محکمې په شریکه دا کار سرته رسولی. لرغونو آثار پوهان وایي دوه زره تاریخي د آثار د ملګرو ملتونو نو لخوا په نړیواله ورسه کې هم شامل دي او د بودمت مذهب د زده کړې لپاره په طالب علمان اغلته ورتلایسي. نور تفصيلات ریاض حسین وړاندې کوي.
د خیبر پښتونخوا د لرغونی آثارو د محکمې مشر سمت خان وایي د امریکای حکومت په مرسته د صوبایي حکومت او غیر دولتي د انسان دوستي او اسانتیاو تنظیم هاپو په ګډه توګه د تختبای د لرغونی آثارو دویمه او دریمه حصہ د خوندي ساتلو کار سرته رسولې دي.
دا دوه مرحله دوه کال پروژه یو ایس امبیسی فند کړو د وو کنزرویشن یو فند دی پورا پاکستان کې هغه هر کال فندینګ کوي او رستنی شپږو کال او په سند کې او پنجاب کې د کنزرویشن فند ورکړو مختلف زینو ته دا رستو کال دلته کې یو اورګنایزیشن هافو ورته وي هغه دلته کې ډېر کار کړی دا سکم زمونږه دلته کې ټیکنیکل سپورټ او ورسکاو ازمن نگرانی کې ګډو خو کول هافو ولا
د تختبای د لرغونی آثار او د خوندي ساتلو کار په کال 1900 وختم کې پړومبي زل د هند د لرغونی آثار او د سروې لخوا سرته رسولي شوی وو او اوس د امریکای حکومت په خیبر پښتونخوا کې د کلتوري او تهذیبي آثار او د خوندي ساتلو لپاره مرستي ورکړي دي. د امریکای د کنسولګری د خبر پانی تر مخه د امریکای حکومت د دویمه برخه یا سیکشن بی د پاره $400,000 او د دریمه برخه یا سیکشن سی د پاره $2,150,000 ورکړي وو چې د لرغونی آثار د راتلونکي نسل د پاره خوندي وساتل شي. په دې خوندي شوی آثارو کې د تختبای خانقاه سره تړلې د طالب علمانو د پاره هاستل او د بود مذهب د مذهبي پېښوا د پاره د اوسېدو ځای شامل دي. د پاکستان د لری پروتو برخو او بهر هیوادونو نه خلک دې ته سیل د پاره راځي. اسف خان د ثوابه ذلی سره تعلق لري خو په امریکا ورجینیا کې ژوند کوي. دوی هم تختبای ته د سیل د پاره راغلي دي. اسف خان وایي دا ډیره مهمه ده چې د لرغونی آثار د راتلونکو نسل د پاره خوندي وساتل شي.
ډیر ښه اپورتونټی ده لوکلز د پاره هم او فارنرز د پاره هم چې راشي او دلته وګوري او دا سه نور سایټس په اومي او پرزرو کول په کار دي فیوچر د پاره د فیوچر جنریشنز د پاره د پاکستان د پاره هم او فارنر تورست د پاره هم.
دو زره کاله تاریخي د لرغونی آثار په کال 1980 کې د ملګرو ملتونو د کلتوري ادارې یونیسکو لخوا په نړیواله ورثه کې هم شامل کړی شوې دي. د بود مدا خانقاه څومره مهم حیثیت لري په دې حق لا سمت خان وایي چې دا د ګندارا تهذیب مرکز او د نړۍ نورو هیوادونو ته بود مذهب هم د دې نه خور شوې دي.
تخمه په شانتي مهم یا تاریخي لحاظ څخه کوم امپورټنت سایت بل نشته ده. دې اهمیت یو خدای رسدا اوس وکاله کنټینیوسلی دلته کې عبادت کیدو د بودیست دلته کې سنټر پاتې شوی خاص کر د مردان چې کنده دارل خلافه د ګندارا سیویلایزیشن او تخمه چې کوم غا سنټر ټول سره د بودیست کنټریز دی وطن دغه نه ولته خلک راتلو عبادت لپاره
د لرغونی آثار او پوهانوي چې تخبای نه یوازې د بودمت د فاره یو ځانګړی حیثیت لري بلکې د هندو مذهب ابتدا هم د دې نه شوی و. د پوهانو په وینا د خیبر پښتونخوا په مختلفو برخو کې د مذهبي سیلګری د پاره د نورو مذهبونو پټي خزانه هم موجود دي. ریاض حسین وایس اف امریکا دیوا مردان.
دا د وایس اف امریکا دی ودا یو واسطه خبری خبرونه هم د محل پایتر سیجی ستاسو خمننه چې را سره ملګری واسطه هم را سره ملو سیجی په دې سپو تاسو ته د دیوا نوري خبرونه هم وړاندې کیږي چې تاسو به ځینی معلومات هم واخلئ. نور سره ملګری سیجی